السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر اوې د دولسو ساعتونو لپاره اوریدلی سي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. اوسنۍ خبري مجله ډېر شتقیده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سلی وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د باګرام زندان مسؤلیت په یوه اونۍ کې افغان لوري ته سپارل کېږي. افغان دولت کندز ته یو هیئت لېږلی چې د دیالسو ملکیانو د وژنې پېښه وڅېړي او راپور نن دولت ته وسپاري. نن چهارشنبه ده، د وژې اسمبلی 15مه د اگست 5مه. په پیل کې خبرونه. افغان دولت وایي افغان لوري ته له بهرنیو ځواکونو د باګرام زندان مسؤلیت تر روانه اونۍ ورسپارل کېږي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي په ننګرهار کې د پرون په ځنوژونکي برید کې د سیمې استخبارات لاس لري. د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي لختر ابراهیمي ویلي په سوریه کې د مرګ ژوبلې ارقام ګیج کوونکي او د جګړې له کبله ویجاړي مصیبت پرونکي ده. د افغانستان دولت وایي افغان لوري ته له بهرنیو ځواکونو د باګرام زندان مسؤلیت تر روانه اونۍ سپارل کېږي. پرون په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په ګډون ګڼو عالي رتبه چارواکو ګډون درلود، د باګرام زندان د مسؤلیت لېږد یوه کامیابي وبلل سوه او ویل سوي چې دغه بهیر به 15 ورځې وروسته عملي سي. جزئیات په همدې خبري مجله کې. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي په ننګرهار کې د پرون په ځنوژونکي برید کې د سیمې استخبارات لاس لري. د ننګرهار چارواکي وایي په دې برید کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسم سوی 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي عبدالغفار قایر له ازادي ایرود سره په خبرو کې ویل په دې برید کې وسلول طالبان او د سیمې استخبارات لاس لري، خو شغلي قایل ونویل چې د کوم هیواد استخباراتو په پرونی برید کې لاس درلود. وسلولو طالبانو د پرونی برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات باید په 2014 میلادي کال کې ترسره سي، کنه دولت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د جمهوري ریاست د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر دغه خبرې پرون په ولسي جرګه کې د بدخشان له استازو سره په کتنه کې وکړې. د ولسمشر کرزي بیا هم وویل چې په دغو انتخاباتو کې کاندید نه دی او اساسي قانون هم اجازه نه ورکوي چې د دریم ځل لپاره ځان کاندید کړي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لختر ابراهیمي ویلي په سوریه کې د مرګ ژوبلې ارقام ګیج کوونکي او د جګړې له کبله ویجاړي مصیبت پرونکي ده. ګرو ملتونو ابراهیمي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویل چې دی په 2 ورځو کې دمشق ته ځي او د سوریه په برخه کې یو متحد او نړیوال دریځ اړین او ډیر عاجل دی. د یوې په سوریه کې وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په حال کې دی. د وژنو ارقام ګیج کوونکي دي. ورانی هم خپل وروستي او فاجعه پرونکي حد ته رسیدلې چې د خلکو درد او رنځ ډیر زیات دی. ابراهیمي تیره میاشت وروسته ترغه د سوریې لپاره د ځنګړي استازي په توګه وټاکل سو چې د ساري کوفی انان د سولې د پلان تر ناکامۍ وروسته استعفا وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ژوره اندېښنه وښودله او ویل د اټومي وسلو لرونکي ایران به په منځني ختیځ کې د زیاتې بې ثباتۍ سبب سي. هیک ویل د اسرائیلو له صدر اعظم سره په خبرو کې خپل دریځ څرګند کړی.
We have been very clear to Israeli leaders.
د ویمر اسرائیلی مشرانو ته ډیر روښانه کړی دا په ډیره سرګندمو د اسرائیل مشرانو ته خپل دریځ روښانه کړی. ما د اسرائیل صدر اعظم سره په سوغونډه کې سرګند کړی چې موږ د خبرو او بندیزونو دوګونی پالیسی پر مخ وړو. موږ دا هم روښانه کړی چې په داسې شرایطو کې موږ پر ایران باندې د پوځي حمله مخالف یو. د ازادي رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا پینټاګون یو چارواکي پرون ویل د سمندري ځواکونو یو پخانی غړي چې د اسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو په اړه کتاب خپور کړی، ځینې محرم معلومات هم پکې دي. د پینټاګون مطبوعاتي سیکرټر جورج لیټل ویل د نو ایزی ډے په نامه د خبرې سوي کتاب یو رسمي ارزونه په پام کې دی، ځکه داسې معلومات یې رابرسېره کړي چې موږ حساس او پټ معلومات ګڼو.
We are of course continuing
البته د دې کتاب بررسی ته ادامه ورکوو. زه به دا مهال دا وایم چې موږ فکر کوو دغه کتاب احتمالا د سی اطلاعات لري چې محرمانه او حساس دي. لیټل ویل دغه کتاب باید تر چاپ مخکې د رسمي کتنې لپاره پینټاګون ته سپارل شوی وای. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مشر یو ویان د وای داسې ښکاري چې آذربایجان هغو ژمنو ته شا کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګري کې یې کړې وې. د هغې په خبره آذربایجان دغه ژمنې د ناټو د یوه ارمني روزونکي د وژنې په تور په عمري باندې یو محکوم سوي پوځي کس د ترلاسه کولو پر مهال کړې وې. د کاترین اشتون ویاندي مایا کوتسیانتیچ د ازادي راډیو د بیلاروس څنګه ته وویل د باکو اقدامات په سیمه کې نازک ثبات ته خطر پېښوي.
According to what we know,
دا وی دراتول سو معلومات پر اساس په هغه چې موږ په هیجو داسې ښکاري چې د رامیل سفروف د انتقال لپاره د هنګری او آذربایجان ترمنځ ځینې منل سوي ژمنې او شرایط نه دي عمل سوي، ځکه موږ به هڅه وکړو چې له آذری لوري سره په تماس کې اوسو څو د توضیحات واورو چې ولې داسې وسول. اولې داسې چلند چې د سیمې نازک ثبات ځانمنوي ادامه لري. رامیل سفروف اعتراف کړی چې په 2014 تلره میلادی کال کې ارمنی افسر ګورجن مارګاین روس ترغه په تبر واجه چې د داول مخې د آذربایجان تسپکاوی وکړ. د ملګرو ملتونو د خړو دریو سازمانونو په یو غړي اعلان کې پر نړیوالو ژغ کړي چې د خوراکي موادو د کمښت د بحران د مخنیوي په مقصد دی د غلو دانو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي. د خړو نړیوال سازمان، د خړو او کرنې سازمان او د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق پرون خبرداري ورکړ چې د خوراکي موادو د بیو یو دم جګیدل به د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پیکینګ کې نن د دغه هیواد له ولسمشر سره ګوري. پرون هغه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کتنې په اړه یې دوړو لوریو ارقام یا جزئیات نه دی ورکړي. د مراکش چارواکي وایي پرون 240 کسان هغه وخت مړه او 40 نور ټپیان سول چې د سپرلی بس د هیواد په جنوب ختیځ کې د اطلس په غرونو کې ټکر سو او کندې ته چپه سو. مړه سوي ټول مراکشیان دي. دا بس له زوګورا ښار څخه مرکز مراکش روان و چې سهار وختي 150 متره ژوره کندې ته ولوېد. د سهار 9 بجې او څه باندې و د خیسوي پورا پرونی کې ورچې د بګرام زندان مسولیت په یو اونۍ کې افغان لوري ته سپارل کیږي. افغان دولت کندوز ته یو هیئت لیږلی چې د دیالو سملکیانو د وژنې پیښه وڅېړي.
د دې هیئت تحقیقات او مقدماتي نتیجې منکر راتيږي او بیا رسمن د تحقیقات اعلانوي.
د انتخاباتو کمیسیون وزیرانو شورا ته د رایې ورکولو د نوم ثبتولو او رایې په برخه کې یو نوی طرح وړاندې کړي.
دغه طرح کې هر رایې ورکونکی باید یو مشخص لیست سره ورکړي چې ورکړل شي، د هغې لیست چمتو کیږي او د هغې څخه غوښتل کیږي چې ته یوازې کولی شي په دې محل یا په دې مرکز کې خپله رایه وکاروي.
د ننګرهار استیناف محکمې یو تن د قتل په تور په 12 کاله بند محکوم کړ.
او د جزا د قانون د 9 او 13 ماده په نظر کې نیولو سره په 12 کاله تنفیذي حبس محکوم کړی چې دا حبس د ابتدا د نظارت او توقیفي څخه قابل د تنفیذ دی.
د ژوند پرنګونی کې د زرنج رکشې له یو چلون کې سره خبرې سیوي.
مزور زه به خوندشه او ترافیکانو د لاسه مونږ پازاد وکړل ته ولاړی. اسناد غوړی، اسناد مرده جوړ کو، بس اسناد لیسنس هر څه وزه زه ودل دا دولتونه دي. مونږ ورته مونږ نه بل وطن یو، مونږ هم د افغانستان یو.
دا خبرې مجله تر او بجو ډیر شو د خو دا کې وخت یاري کول نور مطالب هم خبرو. مخکې تر دې چې دا راپور درواورو چې افغان دولت کندز ته یو هیئت لیږلی چې د یوه ځایي ملیشا قمندان لخوا د دیالوسو ملکینو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي او راپور نن کابل ته ورکړي، یا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغو هڅو مخبر کړي چې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو لپاره یې څه تدابیر نیولي، افغان دولت ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارلو په اړه راپور راخلو. افغان حکومت ویل امریکایي چارواکو سره له خبرو وروسته موافقه وسوه چې د بګرام زندان چارې به په بشپړ ډول د سپتمبر پر 10 افغان چارواکو ته وسپارل سي. دا مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په مخ کې یو ستونزمنه مسله وه. تفصیل جانقه الکوزي خبري.
افغان حکومت د سه‌شنبه پر ورځ ویل په راتلونکي اونۍ کې به له امریکایي ځواکونو څخه د باګرام زندان بشپړ واک ترلاسه کړي. په دې زندان کې شاوخوا 3000 طالب وسلوال بندیان دي. د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دا اعلان د عدلی او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت له جګپوړو چارواکو سره له خبرو وروسته شوی دی. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي د باګرام زندان د چارو انتقال د افغانستان لپاره یو ستر بری دی او د بشپړ واک د ترلاسه کولو لپاره به د سپتمبر په 10 خاص مراسم جوړ شي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو ویاند وویل د افغان حکومت په اعلامي خبر دی، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. افغانستان او متحده ایالاتو د روان کال د مارچ په 9 یو تړون لاسلیک کړی و او پکې لیکل شوي ول چې امریکایي ځواکونه به د شپږو میاشتو په موده کې د باګرام زندان افغان چارواکو ته وسپاري. فرانس پریس اژانس لیکي باګرام زندان د افغانستان او امریکا ترمنځ د تړون په مخ کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره یو قانوني چوکاټ برابروي ستر خنډ بلل کېده. جمهور رئیس حامد کرزی غوښتنه کوله چې له امریکایي چارواکو سره د هر ډول تړون لاسلیک مخکې باید د باګرام زندان چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. واشنگتن له عراق څخه خپل ټول عسکر وروسته له هغې وویستل چې بغداد امریکایي ځواکونو ته په هیواد کې قانوني معافیت ورنه کړ. آژانس زیاتوي د باګرام زندان چې د افغانستان د ګوانتانامو په نامه هم یادیږي د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو پکې په تیرو 10 کلونو کې هغه شمیر وسلوال ساتلي چې د جمهور رئیس کرزی د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي. د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د تړون پر اساس افغان حکومت د بندیانو په خوشي کولو کې باید له امریکایي چارواکو سره مشوره وکړي او داسې کوم بندي ورڅخه خوشي نشي چې بیرته په ترونستي فعالیتونو کې برخه واخلي. امریکایي چارواکي به دغه راز په باګرام زندان کې د مشورو تخنیکی او لوجستیکی مرستو لپاره یو کال نور هم پاتوي.
په راپور کې مې واورېدل چې د باګرام زندان مسؤلیت 15 ورځې وروسته افغان لوري ته سپارل کېږي. افغان دولت کندز ولایت ته یو هیئت لېږلی تر څو د دغه ولایت په لوی کنم کلي کې د 14 ملکیانو د وژنې پېښه وڅېړي. د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی پرون سیمې ته رسېدلی او خپلې څېړنې رسمن پیل کړي دي. تفصیل له اسدالله الدین څخه اوري.
د وزیرانو شورا د دارالانشا دفتر وایي چې په لیږل شوي پلاوي کې د لوی څارنوالۍ، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، ملي امنیت او سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي چې دا مهال یې په رسمي ډول خپلې څېړنې پیل کړي دي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې او وزیرانو شورا د دارالانشا ویان رفیع فردوس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لیږل شوی پلاوی به خپل ابتدایي راپور د چهارشنبې په ورځ ولسمشر کرزي ته وړاندې کړي.
یو فرمان په اساس یو هیئت کندز ته وړاندل چې د پیښې تقریبا 40 کسان مړه او زخمی شو. په دې اړه دوی تحقیق کوي. د دې هیئت تحقیقات نتیجې او مقدماتي نتیجې مونږ ته رسیږي او بیا رسما دا تحقیقات اعلانوي.
د تیرې یکشنبې په ورځ د قدیرک په نوم یو غیر مسؤوله وسلوال قومندان د کندز په لوی کنم کلي کې 14 بېګناه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې قدیرک د حکومت طرفدار او د اربکیانو قومندان دی. چارواکي وایي نوموړي وروسته له هغه په یو انتقامي اقدام کې خلک وژلي چې وسلوالو مخالفینو د دوی یو کس ووژه. که څه هم د کندز ځایي چارواکو دغه وسلوال قومندان د نیول کېدو ژمنه کړې وه، خو د راپورونو له مخې کندز چارواکي تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم د سه شنبې ورځې په غونډه کې د محلي پولیسو په فعالیتونو انتقاد وکړ. د دغه جرګې غړو وویل سره له دې چې محلي پولیس په ځینو ولایتونو کې ښه لاسته راوړنه لري، خو په ډېرو مواردو کې د خلکو د ځورولو لامل شوي دي. سناتور عبدالوهاب عرفان وایي چې د کندز د پېښې عامل باید ژر تر ژره ونیول شي او په خپله سزا ورسیږي.
د هیواد په کچه باید د محلي پولیسو موجودیت په دقیقه توګه ارزیابي شي. د هیواد په ځینو سیمو کې محلي پولیس له خپل زور څخه په ګټې اخیستنې پخوانۍ کینې او دښمنۍ پر مخ بیایي. د کندز پېښه د دغو کړنو یوه ښه بېلګه ده.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې محلي پولیس خپلې دندې په مسؤوله توګه پر مخ بیایي او دغه حمله کوونکی په محلي پولیسو پورې اړوند نه وو. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې هغه کس چې په کندز کې بېګناه خلک ووژل یو غیر مسؤوله وسلوال کس دی.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر او بجو او ډیر شو دقیقو ده. د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته نړیوالو رسپونو ته کتنه کوو. افغان دولت وایي افغان لوري ته له بهرنیو ځواکونو د باګرام زندان مسؤلیت را روانه اونۍ ورسپارل کیږي. د ولسی جرګې ځینې استازي وی په ننګرهار کې د پرون په ځنوژن کې برید کې د سیمې استخبارات لاس لري. افغان ولسمشر وی په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات باید په 2014 میلادي کال کې ترسره شي کنه دولت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لختر ابراهیمی ویلي په سوریه کې د مرګ ژوبلې ارقام گیچ کوونکي او د جګړې له کبله ویجاړي مصیبت پرونکي ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ژوره اندېښنه وښودله. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویل د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړي چې د اسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو په اړه کتاب خپور کړی ځینې محرم معلومات هم پکې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو دریو سازمانونو په یو اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوراکي موادو د کمښت د بحران د مخنیوي په مقصد دي د غلو دانو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي. د مراکش چارواکي وایي پرون 23 کسان هغه وخت مړه او 23 نور ټپیان شول چې د بس یو موټر یې ټکر شو. اوس به حمید مومند راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان او سیمې په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
په لودیس کې خبرېدونکو ورځپاڼو دا ځل تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهر د ځنډولو او له 2014 میلادي کال وروسته د طالبانو د ممکنه واکمنېدو په اغېزو بحثونه کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په خپل مطلب کې هغه اغېز سیړلې چې د امریکایي ځواکونو لخوا د افغان سرتیرو د جلب او جذب او روزنې د بهر د ځنډولو له کبله متوجه دي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو په امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د حمله د زیاتېدو له کبله د ملي اردو او پولیسو روزنه ځنډولې ده. وال سټریټ جورنال وایي چې د بهر ځنډول په افغانستان کې دوه مسلې زیانمنولې شي. لومړی دا چې افغان ځواکونه تر 2014 میلادي کال پورې نه بشپړېږي، سو امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د ورځپاڼې په وینا دا کار بیا د دې سبب هم ګرځي چې بهرني ځواکونه په خپل ټاکلي وخت له افغانستان څخه ونه وستل شي. خو د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان ایلن بیا دا نه مني او وایي چې دا لنډ مهال ځنډ به د ځواکونو د وستلو لپاره د دوی پلان زیانمن نه کړي. خو دوی وایي چې په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د امنیت د خوندي کولو لپاره د هغو کسانو په اړه څېړنه او تحقیق ضروري دی چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای کېږي. کرسچن ساينس مانیټر ورسپان بیا په خپل وروستۍ غونډه کې د اندېښنه څرګنده کړې کچېرې له 2014 میلادي کال وروسته طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي نو دا به په 13 کلونو کې ځینې مهم بریاوې زیانمنې کړي. ورسپان لیکلی چې په دغو بریاوو کې یو اهم خوانځو ته د ماشومانو تک ده چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په صورت کې به بیرته خپل بریاوې له لاسه ورکړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې هغه نجونې ښوونځیو ته ځي چې د زده کړې وړ دي. ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي چې افغان ماشومان هغه کسان دي چې د طالبانو له نسکورې دروسته په 13 کلن حکومت کې تر ټولو زیاته ګټه کړې خو له دې سره هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي چې په افغانستان کې ماشومان زیات کار کوي خو د لوږې او سیاسي ثبات په ناموجودیت کې هم خلوبېږي. اوس په نړیواله ځینو ستونزو ته هم کتنه کړي چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي. په افغانستان کې د ماشومان مړینه د ورسپانه په وینا وس هم په نړۍ کې تر ټولو لوی ده او په هر څلورو ماشومانو کې یو تر 15 کلنۍ مخکې مري. ورسپانه لیکلي چې تر اوسه پورې له افغانستان سره نیم ټریلیون ډالر پوځي او 55 میلیارد ډالر مستقیمه مرسته شوی خو په افغان اقتصاد اغیز ډېر کم لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخه په هرو درو افغانانو کې یو له یو ډالر څخه په کم روزنی عاید ژوند کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وزیرانو شورا ته د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت او د رایو د لست د برابرولو د سند طرحه وړاندې کړې ده. د کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې بېلابېلو ستونزو او ګواښونو ته اشاره کړې او د حل لارې غوښتې دي. د راتلونکو انتخاباتو ستونزې څه دي؟ مسوم ایوان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وایان نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د وړاندې سوې طرحې په اړه معلومات غوښتې دي.
دغه طرح کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره ځانګړې شوې ده، هدف دا ده چې هر رای ورکوونکی باید یو مشخص مرکز سره ورته ارتباط ورکړل شي تر څو د ټولو رای ورکوونکو لپاره د زمینه برابره شي چې دوی په انتخاباتو کې ونډه واخلي او همداشان په دې پروسه کې د تقلب کچه راټیټېږي، ځکه موږ ته مشخص کېږي چې په کوم محل او په کوم ځای کې څومره کسان وجود شرایط په نړیواله توګه هم دی او معیار دی او د دوی څخه په دې برخه کې د ځینو مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه.
د نوملیکنې دغه طرحه چې تاسو وړاندې کړې ده په دې طرحه کې ځانګړې تګلارې کې څه توپیر راغلی دی د پخوانۍ تګلارې یا پخوانۍ طرحې په پرتله باندې کوم تغییرات راغلي دي؟
په تیرو انتخاباتو کې چې په څلورو پړاوونو کې په افغانستان کې ترسره شوي دي یو مشکل دا و چې البته دغه د رای ورکوونکو لپاره کوم میکانیزم چې د یو ګډ بورډ لخوا چې په هغه وخت کې ملګرو ملتونه یې ترس کول صحیح نه دی چې ښودل شوی یعنې هغه اساس یې غلط ده، ځکه چې مونږ په هغه وخت کې ځینې مشخص د رای ورکونې کارتونه توضیح کړي دي چې هغه په بېلابېلو پړاوونو کې شمېر زیات شوی دی او د هغه معیار یا هغه شرایط چې باید په پام کې نیول شوی هغه په پام کې نه نیول شوی. د نن دغه طرحه کې هر رای ورکوونکی باید یو مشخص لیست سره ورته اړیکې ورکړل شي، د هغې لیست چمتو کېږي او د هغې څخه غوښتل کېږي چې ته یوازې کولی شي په دې محل یا په دې مرکز کې خپل رای وکاروې. او دغه سیستم دی چې انتخابات اثر کیږي، د تخفی او تخلف مخه نیول کیږي او راتلونکي انتخابات چې مونږ ترسره کوو د داخلي لپاره بیا ډېر بودیجا نه ده په کار ځکه چې ټول شیان مکمل مخکې له مخکې تخمین کیږي او د داخلي تخمین په اساس باندې بیا ګام وشي.
نور څه دغه طرحه کې تاسو وړاندې کړی د وزیرانو شورا سره د خپل اندیښنو او ستونزو په اړه هم خبره کړې ده، د انتخابات کمیسیون مهمي او لوی اندیښنې څه وي چې وړاندې کړي او جواب مو ترلاسه کړي؟
درې جدي مشکلات شتون لري. نوملې د امنیت مسله ده، د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ثبت په خاطر په درست افغانستان کې اتیا میلیونه ډالر ضرورت ده او د دې سره سره چې ډېر ورباندې توجه شوې ده باید د ولسوالیو ترمنځ ټول سرحدات مشخص شي، ځکه چې په دې پروسه کې موږ غواړو چې د ولسوالیو د شورا لپاره ټاکنې هم باید ترسره کړی شي په 2015 کال کې. د نن یو اساس کې دغه غواړو چې د دې په اساس باندې موږ وکولې شو هر هغه ټاکنې چې د افغانستان په قوانینو کې په ځانګړي توګه په اساسي قانون کې وړاندوینې شوې ده هغه لپاره لاره وره.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وو. د ننګرهار استیناف محکمې پرون یو تن په علني محاکمه کې د قتل په تور په ولس کاله تنفیزي بند محکوم کړ. د مقتول کورنۍ هم اقرار وکړ چې په قتل تورن شخص یې بخښلی دی. شاه محمود شنواری له جلال آباد.
د ننګرهار استیناف محکمې یو تن د قتل په تور په ولس کاله تنفیزي بند محکوم کړ. دغه تورن ذبیح الله نومیږي او د کونړ اوسیدونکی دی. په محکمه کې موظف څارنوال د ذبیح الله دوسیه ولوستله. په دغه دوسیه کې راغلي چې په قتل تورن ذبیح الله په 1999 کال کې د خپل نږدې ملګري صفي الله په مرسته غلام سخي د خیوي ولسوالۍ برکاش کوټ په سیمه کې د کونړ سیند پر غاړه په ډزو وژلی و. په دوسیه کې راغلي چې ذبیح الله د قتل وروسته ملي اردو لیکو ته داخل شوی او د دندې په جریان کې ترې د غلام سخي د قتل په اړه اقرار اخیستل شوی. په دغه اقرار کې ده ویلي چې د خپل ملګري سره د غلام سخي د مرګ پلان نیولی و خو وژلی نه دی. په جوړه شوې محکمه کې د مقتول پلار، مور، خزي او ورور ټولو اقرار وکړ چې دوی د قومي سپینګرو او علماو په غوښتنه په قتل تورن ذبیح الله یې بخښلی دی.
کاری کړی دی، کار پکې دی، موږ د سپینګرو او د مړیانو په خاطر باندې هغې په خاطر معاف کړو.
دغه علنی محکمې د موظف سرنوال خبرو د مقتول د کورنۍ اقرار او وړاندې شوو شواهدو ته په کتو په قتل تورن شخص ذبیح الله په ولس کاله تنفیزي بند محکوم کړ.
په علنی جلسه کې ته ذبیح الله د زلمی زوی د غلام سخی ولد محمد سعید د قتل د جرم د ارتکاب له امله چې ته وسره په قتل کې شریک وي د جزا د قانون د 306 نمې مادي د هدایت په اساس او د جزا د قانون د 9 او 13 مادي په نظر کې نیولو سره په ولس کاله تنفیزي حبس محکوم کړي، چې دا حبس د ابتدا د نظارت او توقیفي څخه قابل د تنفیذ دی. دا فیصله نهایی نه ده، ته حق د استیناف طلبۍ لري، کولی شي په دویمه محکمه کې دا بیا استیناف واهي وکړي.
باید وویل شي چې درې ورځې وړاندې هم د یادې محکمې لخوا یو ځوان د یوې علني محکمې په ترڅ کې د یوې نجلۍ د وژلو او د یوې بل نجلۍ د تښتولو په جرم د اعدام په سزا محکوم کړی و.
د هند او چین د دفاع وزیرانو موافقه کړې چې په خپل کې ګډ پوځي تمرینات چې دوه کاله مخکې ځنډول سوي وو له سره پیل کړي. دا پوځي تمرینات وروسته له هغې وځنډول سول چې چین د هند یوه جنرال ته چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې دنده ترسره کړې وه له ویزې ورکولو ډډه وکړه. نور به له حمید مومند څخه واورو.
په داسې حال کې چې د جنوبي چین سمندر د ملکیت لانجې سیمه ییزې اړیکې زیانمنې کړې، د بیجنګ او نوې دلی ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو دا موافقه د آسیا د دغه دوو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو نښه بلل کېږي. که څه هم د دغو ګډو پوځي تمریناتو لپاره لا کومه نیټه نه ده اعلان شوې، خو دواړو پوځي مشرانو په یوه اعلامیه کې ویلي ده چې نږدې پوځي تماسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او دوستانه اړیکې پراخوي. هند او چین په 1928 میلادي کال کې له یوې سرحدي شخړې وروسته د سیمو د ملکیت په سر د حل ناشو لانجو او د دې لویې وچې د رهبرۍ د سیالۍ له کبله کړکېچنې اړیکې لري. دوی خپل اقتصادونو او ستر نفوس ته د انرژي د منابعو د برابرولو لپاره هم خپل کې سیالۍ کوي، خو تحلیل کوونکي وایي چې بیجنګ واړي په دې لنډو خبرو کې له هند څخه وغواړي چې د جنوبي چین د سمندر له لانجې ځان بهر وساتي. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس لیکي چې چین هند خبردار کړی چې هغه څه ودروي چې بیجنګ د هند د تیلو او ګازو د دولتي شرکت او ویتنام ترمنځ غیر قانوني پروژه بولي. په دې پروژه کې په لانجمنو اوبو کې هایډرو کاربن لټول کېږي، خو ویتنام وایي چې دا کار د خپل ملکیت په اوبو کې کېږي. بیجنګ د امریکا لخوا تر مخ په زیاتېدونکو فشار لاندې ده چې له سیمه ییزو اصولو سره موافقه وکړي سو د جنوبي چین په سمندر کې د یوې شخړې خطر راکم شي. بیجنګ د جنوبي چین د سمندر د ملکیت په سر له ویتنام، فلیپین، مالیزیا، تایوان او برونی سره په شخړه کې ده. د جامع ملیه د پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر سوجیت داتا وویل چې هند کولی شي چې بیجنګ د سیمو د ملکیت په سر په لانجو کې د خپل چلند نرمولو ته راضي کړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو هم په خپلو خبرو کې د هیمالیا په سیمه کې د سرحدي لانجې د هواري لپاره چې په 1928 میلادي کال کې د لنډې جګړې سبب ګرځېدلې شوې پرمختګونه وسیړل. د دې لانجې د غوڅولو لپاره تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، خو لږ پرمختګ شوی دی.
هم دا شیبه د کابل شاه شهید سیمه کې دلته یو چا سره ولاړ یم چې دغه زرنج موټر چلی، دغه موټر سایکل ته تاسو به رکشه لیدلی وي، دغه رکشه غوندي یو موټر اوس کابل کې عام شوی دی چې دغه بار وړي پکې خلک. نو یو ماما دې زب سره غي ګم. السلام علیکم ماما.
وعلیکم السلام، په خیر اوسئ؟
خوشاله اوسئ. تاسو نوم چی دی؟ کم ځای یې؟
زما نوم غیاث الدین دی، ننګرهار ولایت ما.
دغه زرنج تاسو خپل دی؟
ها زما خپل دی.
په څو ما اخیسته دی؟
دا په 250 مې اغیست، پلیټ مې مرته جوړ ک.
نو ټول څو خرچه راغله؟
ټول 50 کرته تمام شو.
50,000 افغانۍ؟
افغانۍ.
اوس خو ته قرار ولاړ یې، مزدوري نشته که څنګه؟
مزدوري به خوند شو او ترافیکانو د لاسه مونږ پازاد ځکه دلته ولاړ یو.
ترافیک څه وای درته؟
اسناد ګوغړی، اسناد مرته جوړ ک، بس اسناد لیسنس هر څه لرو.
بیا په څه پازاوي؟
وزه زه ودل دا دولتونه دي، مونږ ورته مونږ نه بل وطن یو، مونږ هم د افغانستان یو.
ښه، او د ایتا د موټر لمبر پلیټ لغمان دی کنه؟ دا درته وای چې د لغمان دی ولی کابل کې چلای؟
ها کابل کې ولی چلای. موږ اوس ټول یو وطن دی، یا کابل یا لغمان یا بل، ټول یو وطن دی.
خو البته مزدوري به دومره ډیر نه لکه کابل کې چې دا
کنه. کابل کې هم دی، واځه موږ خو غوښ کابل کې لکه مزدوري خو دی.
اوس چې دا مزدوري نه ده ښه، څومره دی ورځي پیدا کوي؟
ورځي 500-600 پورې کوم.
او د تیلو مصرف دی بیا څومره کیږي؟
تیلو مصرف کله 300-400 روپو تیل اچوم.
نو اوس وختونو کې څه نه ډیر پازاب دی، دا مزدوري چې کومه ده کده د ترافیکو زوریدل چې دغه چې د ترافیک دی زوري؟
ترافیکو نه ډیر پازاب دی.
ا مزدوري ته دومره نه خفه؟
مزدوري ته خفه نه، خو بس دم چې دغه کې بس شارک ته ویسه او شارک نه بیا دل در لغه شي، اسنادونه خپ پوره وي، بس سپازاب وي.
اول خو وړي هم داسې مام د موټر کې څولې دلی ته وای چې پردې اسیم پردې مالک نه داسې سره چولې په دې دې ته فکر نه کوي چې مات بشي او دوی په څه سختي واخیستي وي کنه؟
زه نه مونږ ډېر په مجبورۍ د غزما خپل درې کاله د نیم کاله عسکري کړی دی په ننګرهار کې. ښه، مونږ نه ننګرهار کې وم. ښه،
خبری مجله له احمد جعفر احمدی څخه.